دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګلایاز او پامیر انیس اجمل هر کلی کا په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن په پیښور کې 14 شوې ده چې پکې 3 تنه زخمیان شوې دي. د پاکستان پوځ وایي د چارسدې په بچا خان یونیورسټي له بریدګرو سره مرسته کوونکي 500 تنه یې نیولي دي. او د امریکا په مختلفو ښارونو کې د واورې طوفان له وجې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوې دي. اوسته خبرونه تفصیل. نن سهار په پیښور کوهار سړک له پندو چوک سره نږدې په یوې چاودنه کې 3 تنه زخمیان شوي دي. په پیښور کې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د مشر قاضي صلاح الدین ګاډی په نخښه کړل شوی چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو زخمی شوی دی. د پاکستان فوج وایي د خیبر پختونخوا د چارسدې په باچا خان پوهنتون له بریدګرو سره د مرستو په تور یې 500 تنه نیولي دي. پرون د پیښور په کور هیډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویان آسم باجوا خبریالانو ته وویل له بریدګرو سره په 500 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سموده وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی و. آسم باجوا بیا د برید کوونکو په اړه زیاتوي.
یہ جو دہشت گرد ہیں ان میں سے امیر رحمان
کم سے برید کون کی پہاڑے کے امیر رحمان د جنوبی وزیرستان اسے دن کے دہاغا پورا پی جندن شوے دا د پاتے درے برید کون کو د ڈی این اے نمونی اخستی شوے دی اور د پی جندن عمل یہ روان دی اور مرحلہ بان نے ہم چا داسی ندی ویلی کہ بنے دا افغان حکومت لخوا داسی سکیدل بلکہ داسی ویلی شوے دی کہ افغانستان نہ کیدل.
پر باچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې په ورځ د وسلوالو په برید کې د یو پروفیسر په ګډون 21 تنه وژل شو. د دې پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي باچا خان یونیورسټي به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي. د پګواش ادارې مشر وایي د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې ډېرې ګټورې وي او دې لړکې د خالي په ورځ شوې لومړۍ غونډه په ښه توګه پای ته ورسېده. د افغانستان د سولې په هدف دا غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې په مرسته جوړې شوې دي. د دې ادارې مشر پاولو کوټا راموسینو تېره شپه مشال لیډیو ته ویلي په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چابړخه نه ده اغستې.
55 دی وایي د طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو 55 استازو په دوحه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډېره شوه. البته که څه هم نظریات بیل بیل دي خو موږ پوهیږو چې څنګه یوه د حل لاره ورته پیدا کړو.
نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د دې خبرو دویمه غونډه کیږي. د روس پوځي چارواکي وایي سخ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني پوځیانو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. د روس د پوځ یو چارواکي جنرال اولیګ سالیوفکوف د جنوري په 2 ویلي دي په غریزه سیمو کې دا خاص مشکونه د اغو وو نړیوالو پوځي مشکونو برخه ده چې سخ کال د روس ځمکني ځواکونه د کولو پلان لري. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دا پوځي مشکونه به کله ترسره کیږي. اولیګ سالیوکوف دا هم ویلي دي چې روس سخ کال له هند، منګولیا، ویتنام او ځینو نورو هیوادونو سره هم د ګډو پوځي مشکونو کولو اراده لري. د ډیرا اسماعیل خان د یو شخصي سکول استادانو قبایلي زده کوونکي وایي د بد امنۍ د ختمولو لپاره د تعلیمي ادارو ضرورت دی. پرون په منیز آباد کې په اقبال ایګل پبلک سکول کې د امن ورځ ولمانځل شو. په دغه موقع د یاد سکول مشر آیت الله مسعود مشال لیډیو ته ویلي قبایلي ولس امن غواړي او هم د امن راوستلو لپاره دوی په سکولونو کې داسې غونډې او پروګرامونه ترسره کوي. نوموړي زیاتوي د هیواد د ښه راتلونکي لپاره باید د پاکستان حکومت د قبایلي زده کوونکو مسئلې په فوري توګه هوارې کړي. د افغانستان په لوګر کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي او 3 نور له وسلو چاودیدونکو موادو سره نیول شوي دي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې دغه کسان تېره ورځ په اسري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او نیول شوي دي. په میوند ولسوالۍ کې د کندهار هرات په لویه لار د یوې ټرافیکي پیښې له امله 4 تنه مړه او 10 نور زخمیان شوي دي. پرون دغه پیښه د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د یو بس او د یو موټر د ټکر له امله شوې ده. د کندهار د والی بیان سمیم خپلواک پرون مشال لیډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 3 ښځې او یو سړی وژل شوي او 10 تنه چې 3 ښځې او 2 سړي دي زخمیان شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واري طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی. د نیویارک گورنر انډریو کومو د جنوري په 13مه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. له دې وړاندې د امریکا په لسو نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلانونه شوي دي. په نیویارک کې پر ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د ګاډو او تګ راتګ نظام معطل کړل شوی او پولونه تړل شوي دي. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1100 کسانو د مړ کېدو خبرونه دي چې پکې زیاتره د ټرافیکي پیښو له وجې مړه شوي دي. په شام کې فعالان وایي د هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. فعالان وایي شک کېږي چې د هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برېټانیا کې دی ویلي دي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر کنټرول لاندې په خشام کلي د جنوري په 13مه هوایي بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي د دې اداو په خپلواکه توګه پخلی نه دی شوی. او اخیری خبر دا د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د دواړه خیزو اړیکو د پراختیا او راتلونکو لسو کالونو کې 650 ډالرو ته د تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. ولسمشر روحانی دغه څرګندونې پرون په تهران کې د چین ولسمشر شی جی پینګ سره تر لیدنې وروسته کړې دي. له دې وروسته شی جین پینګ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی سره هم ولیدل. د آیت الله علی خامنایی له خولې ویل شوي دي چې تهران له زیاتو خپلواکو هیوادونو سره همکاري کول غواړي، خو ایرانیان کله هم په مغرب یقین نه کوي. د خبرینو پای
خبرونه باندې مشال رادیو نو اوریدل. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو .com هم کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. پاکستان یو وار بیا ویلي چې پر باچا خان پوهنتون برید په افغانستان کې تنظیم شوی و او 15 سهولتکاران یې نیولی دي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې له افغانستان څخه هیلې لري. کارپو سادوای
دغه غیر ضروري کوم ورکړی چې د افغان خاورې نشي وي، دغه نشي بیا هر چا ته پته ده کوم ځای نشي وي، ضروري نه دی چې بیان په دې باندې ورکړي. تاسو
پر باچا خان پوهنتون د برید څلور ورځې وروسته د 4 صدی خار حال څه دی؟
خلکو پړونو کې خوب حراس او غیره او غدړ چې کوم محسوسي کې غوسم شته دي. د نن نه چې یو کال یو میش څلور ورځې مخکې کوم درد مونږ تر رسیدلې هغه درد بیا راورسېدل.
په خوست کې د مدني ټولنو فعالانو پر باچا خان پوهنتون برید د پښتنو پر ضد یو سازش بللې.
دا همداسې وه پلان شوي لوبه ده، نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم له لارې مخکې لاړ شي.
د ډېر اسمر خان زده کوونکي وایي چې په سیمه کې امن غواړي.
زه چې سبا کویو دا در په درماسي چې دا چې دا تفریح د بیا زغون بیا وزیرستان ته لاړو د مو خوښ بیا بیا بو دا وزیرستان
شننه او تفسیر هم در خبرو له مشال رادیو سره. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل چې د پیښور په کوهات روډ کې په پندو چوک سره نږدې یوې بمی چاودنې درې کسان ژوبل کړي دي. د دې بمی چاودنې نور تفصیل به له پیښور د مشال رادیو خبریال زلان یوسفزی نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. زلان ستړي مشي
ډیره مننه ګلایز
که دا راته وایي چې د پیښور د پندو چوک سره نږدې چې کومه بمی چاودنه شوې ده نن سهار، په دې اړه تاسو سره تازه معلومات څه دي؟
دغه پندو چوک کې نن سهار کومه چاودنه شوې ده، د دې کې درې کسان ژوبل شوي دي. په دغه چاودنه کې د پولیس په وینا باندې یو ګاډی په نښه کړی شوی دی، او د پولیس د وینا تر مخه دغه ګاډی د یو مدرسې د محتمم و چې قاضي صلاح الدین نومېدو. دغه ګاډي کې کوم کسان ناست وو چې هغه قاضي صلاح الدین سره د خپلو دوو ملګرو چې کوم هغه معمولي ژوبل شوی دی. د ریسکیو یو دوه د پرګمان بلال فیضی تر مخه دغه کسان چې دي دا معمولي ژوبل شوي دي. د پیسې پر ځای باندې ورته ابتدایي درملنه ورکړې شوې ده، او د هغې وروسته یې د نورې درملنې لپاره لیډرډینګ هسپتال ته وړي دي. پولیسو د وینا تر مخه دغه بارودي مواد چې وو د روډ په غاړه باندې له مخکې پرویکل شوي وو، او چودنه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې په دغه سیمه کې عملیات هم پیل کړي.
د دې بمی چاودنې خو تر اوسه پورې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې.
نه، تر اوسه پورې دا چې له هېڅ قسمه رسنیو ته یا مشال رډیو ته دا چې اعلانونه راغلي چې ګنې کومې وسلوالې ډلې یا چا له دغې بمی چاودنې کړه په غاړه اخیستې.
ډېره مننه زلان یوسفزی. درنو اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل چې په پیښور په کوهات روډ باندې په بندو چوک سره نږدې نن سهار بمی چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي. دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې د پاکستان فوج پر باچا خان پوهنتون برید کې ککړو د پنځو سهولتکارانو د نیولو ادا کړې او ویلې دي چې دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو. د فوج د عامه اړیکو دفتر یا آی ایس پی آر وایان لیفټنټ جنرال عاصم باجوا په پیښور کې پرون د فوج د مشر جنرال رایل شریف په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د برید پر مهال له افغانستان لس ځله ټلیفون کالونه راغلي ول. نوموړي ویل چې نیول شوي کسان ریاض عادل نور الله ابراهیم او زیا نومیږي. نوموړي په خبري کانفرنس کې پر پوهنتون د برید په اړه نور تفصیلات شریک کړل چې نورې برخې یې له پیښور د ځلان یوسف صاحب په رپورټ کې وو.
د پیښور په کور هډکوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوز د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوځي غونډه وشوه. د غونډې وروسته د آی ایس پی آر مشر لیفټنټ جنرال عاصم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبري غونډې ته په ډاګه کړو. د عاصم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمينه برابرونکي پنځه کسان ریاض عادل نور الله ابراهیم او زیای گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي. وسلوال په افغانستان کې تیار شول. تورخم چک پوسټ باندې د یو عام وګړي په حیث د پولیس دیخوا راوړېدل. یو بل وسلوال چې لا گرفتار شوی نه دی نو ځکه یې زنوم په ډاګه کول نه غواړم هغه د برید کوونکي د عامو سپرلو په ګاډو کې تر مردانه پورې راورسول او په مردان کې د عادل او ریاض په نوم مرسته کوونکو ته وسپارل. په مردان 400 سرک باندې په دوو کورونو کې دغه وسلوال اوساتل شول. د نور الله په نوم یو بل مرسته کوونکی رکشه په بیا واخسته او بیا د برید پرواز یې په دغه رکشه کې برید کوونکی تر پوهنتون راورسول او د غنو په پټی کې کوس کړل. چرته نه چې بیا هغه پوهنتون ته ورننه وتل. نوموړي زیاته کړه چې د عادل په نوم مرسته کوونکې مستری دی. لبري دا سوره جوړان دی په باچا خان پوهنتون کې د ودانې جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو. کوم چې برید کوونکي وو په هغه کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادرینې تصدیق هم شوې ده. د پاتې درې برید کوونکو د ډي ان اې نمونې اخیستې شوې دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایس پی آر مشر عاصم باجوا وویل چې دوی هیڅ کله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یو مرحله باندې هم چا داسې نه دی ویلي چې ګنې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو، د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالوو او دلته خلکو سره رابطې کولې او د برید کمانډې هم کول. خبري غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو لارې ورکړې شو. د پړې په غاړه خستلو په وخت د تحریک طالبان در ادم خیل ډلې د مشر خلیفه عمر منصور او د یو خبریال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته واورول شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو ودونکو د دمی نوړان د مو واوریدل چې د پاکستان فوج وای چې په 400 کې په باچا خان په هنتون په حمله په تور یې 15 سہولتکاران نیولې دي. څنګه تاسو واوریدل چې دا چې پاکستان او افغانستان سره کولی شي چې د وسلوالو خلاف په ګډه موثره کاروای وکړي. په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبریال ریاض مساخیل د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان فوج په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې د پاکستان دې تګلارې ته څنګه ګوري چې په میډیا د بیانونو پر ځای یې د حمله په اړه ثبوتونه له افغانستان سره شریک کړي.
زما په خیال باندې خو ډېر ښه چې کوم ډیپلوماټي دغه دی د ذریعې دی هغه باندې تاسو خپل ثبوت ته که تاسو تشویش ته هغه هغه ته را دې کولی شي خو ډېر ښه دغه دی. دغه غیر ضروري چې کوم ورکړی چې د افغان خاورې نه شي دغه نه شي بیا هر چا ته پته ده کوم ځای نه شي ضروري نه دی چې بیان په دې باندې ورکړي. تاسو ګوره د نیټو خو افغانستان کې هسې سوای د هوایي شری سره کوم دغه دی دا طاقت دی دغه استعمال کولی شي خو هغه داسې قسم قوتونو هغه داسې موثر نه تر څو پورې چې ډېر ښه استخباراتي معلومات نو زما په خیال باندې دا غینه دا غوښتنه کول چې تاسو کاروایی وکړي دا زما په خیال باندې ممکنه نه ده.
نیټو سره سر تاسو وی چې غی نشي کولی چې غی داسې معاملو کې پریوزي. افغانستان توان نه لري، پاکستان سره حق نشته. حل سر سوي نه ده دې مسلې.
نو
حال خدا دے کنا کم شکایتونا غی سر دی او کم شکایتونا من سر دی بعد دے دغه کی چکم لگا دے امن راوستل پورا منطقه کے پکار دی نا صرف فکر خیوڑ اخته امن نشی راتله دا ممکن ندی چې کی خیوڑ اخته امن راش نو د دواړو وړ خطبه امن راځي هغه بیا چې کلا دواړه ملکونه دا وکی او یو بل باندې دا چکم بدباری دا یو بل باندې د دې دا یقین نشته چې هغه دا مدد کوي چې کلا دا یا دغه لوزنامه وشي افغانستان کې د مزاحمت او د حکومت ترمنځ دغه وشي دا فهمت وشي زما په خیال باندې دا قوتونه بیا په خپله ورو ختمیږي بل دا چې طریقې کار فرض کا تاسو دغه خلاف دغه کوي دا کې صرف دا خوره ده چې تاسو فوج ورولېږې او هغه ته کاروایو کې هغه به واپس راشي هغه زموږ د بل کله کمزور ده خلک د فسرې کول قوت نه لري یو دغه تاسو دغه ګوره کنه مدرسو خلاف موږ دغه کوو دا کاروایي کوو دغه کوو د دې اشتهات راولو هغه د شروع شي دی بیرستو دې طریقې سره نه کیږي لکه پورا یو عزم متوي کنه سیاسي عزم او عسکري عزم دې سو پورې چې دغه نه شوي دې کې پورا قوت نه وي او بیرستو کېدل نه دي پکې
کارپو بریګیډیر صاد محمد خان چې مشال رادیو سره مرکه کوله هم دې موضوع کې پاتې کیږي په باچا خان پونتون د تیرې چهارشنبه په ورځ د وسلوالو برید وروسته پرون په څلورم ورځ د 400 ځلې بازارونه او مارکیټونه بیا پرانستل شوي په 400 ښار کې اوسیدونکو دغه پیښې ډیر زیات غمجن کړې دي دوی وایي چې د پیښې د ماشومانو په ذهن ډیر اثر کړي او ویرې ترهې سره مخ دي ل 400 نه د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان نور حال راکوي
دا 400 د دکاندارانو د اتحادی یو مشر حاجی فضل غنی مشر لیډو ته په دې باب لوای
درې ورځې تاجر اتحاد د سوق اعلان کړو بازار مکمل بند درې ورځې نه پس زمنګا مطلب چې بازار کولاو شو او د خلکو پړونو کې خوب هراس او غیره او غدل چې کوم محسوسي کې غوسم شته دي د نن نه چې یو کال یو میش څلو ورځې مخکې کوم درد مونږ تر رسیدلی هغه درد بیا را ورسید مونږ
بلخا هم د 400 سراجلی چې زده کوونکې دي وای که څه هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شوې دي خو له خلکو او په خصوص سوتګه ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دي او زیاتر خلک غمجن دي
کوم چې دغه حمله مخکې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې مونږ کوم چهل پهل دي ته ماشومان چې په لار سکول تتل یا په چټه کې راتل ته په مخ چې باکه میرا ناګان وي کوم خندګان وي هغه شان خندګان او ناګان تر اوسه پورې واپس نه دی راغلی او ایون دا چې تاسو نن هم سکول ته ورشي نو ماشومان کچ ډیر زیات کم ده
متهر شاه یو ډرایور وای چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس غمجن کړي دي
سنانه هپدي ماشومان په ذهن باندې بد اثر پروته دي دکانونو اوس په مزه مزه کولاوی کی کارونو تخپل دروزی هو پیزا اوس هم غمجن ده او ماشومان چې کوم دي دا وی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروته او وی سکول د نزی دا وی په ذهن کې آیار ده
د پامل دا چې دروانی میشته په شلمه نیټه د چهارشنبه په ورځ بچا خان په هندون باندې سلور وسلواله برت کړو چې پکې یوشتو پورې کسان وجل شي ودي په وجل شوی کسانو کې د پونتون استاد د کون کی او د پونتون ساتون کی هم شامل دي بلخو د 400 لوی اسپیټال کې د بی علاج د لپاره پراته 15 کسان هم د علاج مالجه رستو خپل کورونه ته لګل شوې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
درنو نورکو هم دې موضوع ته ورته بل رپورت هم لرو په خبر پښتونخوا کې د مختلفو تعلیمي ادارو استادان وایي ځینې قوتونه نه غواړي چې د پښتنو ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو په ځانګړي توګه د لرو پروتو سیمو تعلیمي ادارو ته سم امنیت ورکړی دا 400 په بادشاہ خان پونتون د وسلوالو برید وروسته دغلته د جمعې په ورځ د مختلفو پونتونو د استادانو یو غونډه وشوه چې پکې له حکومت غوښتنه وشوه چې د تعلیمي ادارو امنیت لپاره اف سی ځواک ځای پر ځای کړي زموږ همکار انیس اجمل په پیښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر جمیل چترالی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی سره مرکه کړي او په سر کې ترې په بادشاہ خان یونیورسټي کې د استادانو د غونډې حال پوښتلی
تدید په بنیادی مقاصد یو خود صوبی ټول وی سیز تل وخت چې هغه سره یو خپل یونټی او یو سالیډریټی شو کی دویم حکومت ته مطالبه وکړه چې په یونیورسټیز کې بل عموم او په خبر په هنتون چې په سکیورټی حالات داسې دي چې دې کې خصوصي اقدامات وکړ دي او غوښتنه غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته د اف سی ډیپلایمنت شي ځکه چې پولیس به انتها قربانې دي خو بیا هم دا ناکافی دی ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمه پروت دی
بل جمیل چترالی سره په دې روسيو کې کالج د آرمی پبلک سکول هغه په خوښ باندې بیا په مختلفو ځایونو کې خاص کر زموږ په خبر پښتونخوا د حکومت په خبرو کې په ځینو سکولونو ته ځینې ادارو ته سکیورټي هم ورکړي و تاسو دغه ټول حالات نه مطمئنه یې دغه سکیورټي دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړي وو
مسل دا جسم اداری دی یونیورسٹی سے بھی عمل اٹانومس دی دی کی پوسٹ ڈپلائمنٹ چدے نو اغا صرف دمر کارو کی چھے دا خلق کرٹیل کی انگیج کی دا دین زیاد سیکیورٹی انٹرنل لکا مین ڈپلائمنٹ ہیومن ریسورس ڈپلائمنٹ چدے دا دے واحد حل ندے پا خصوصی حالات کی خصوصی اقدامات کول واڑی اغا منتنخ کاری
او تاسو دا اوس چې کومه پیښه وشوه بچا خان یونیورسٹی باندې په دې کې خاص کر د هاسټل دا چې کوم واقعیت تاسو په خپل په یونیورسٹی کې سټوډنټ سره ملاویږي سټوډنټ ته وایي د دې نه پس لکه په هاسټلو کې ظاهره خبره دی به یریږي ته به یو فکر وي نو آیا د دې طرف نه څه ډیمانډ څه غم خطر اغلی دی او
کوم حالات کې نو یو خو به طالبان د ټول یونیورسٹی د ایڈمنسٹریشن پکار دے ٹول صبح کے کم کم رہی مسئلہ دی اگر ویجیلنسی اور عام سیکورٹی چکم نارمل حالات پکار دے دلتا پیدا سیکورٹی چارج یو ریٹائرڈ فوجی دی وی کرنل دی وی بریگیڈیئر دی وی ہو اگر واغ کوشی اور سیکورٹی گارڈ دا ٹول میکینزم ری ویم کو ضرورت ہے دریم دا ہاسٹل کی چھ سمرا آؤٹ سائڈرز دی پدی کی دا سیاسی تنظیمونو ډیر غټ لاس وی دا دل تعاون با پکاوی پدی خانی دا سیاسی گنو یو غنڈا پکار دا طلباو پا لیول ہم او دا سیاسی اکابرین پا لیول ہم چھ دی ټول پا دی اتفاق کشی دی حوالے سر دا طالب علوانو دی زیاد خدشات تی چھ پدی کلیر خلق داتی بیچی آگئی ویر با اس نگی بالو دل سرا سرا دا بعض یونیورسٹی داس دی لکا صوابی یونیورسٹی شوا لکا چاسدا وا لکا مردان دا چداغی یو کریٹیکل سیگنیفیکنس دی بیا داغی یو ولٹائل لوکیشن دی رورل ایریاز کی دی بیا پی خبر یونیورسٹی یو خپل خصوصی حالات دی پا یو چار دیوارے کی پینزی یونیورسٹی دی یو پینزی ایڈمنسٹریشن دی دا سنی سی دیتا وہ انڈیویل یا گومل یونیورسٹی کے دو دیکھ تو بند دا مطالب ہم واری چی یونیورسٹی دی پنچی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی بند دی دا علاج نہ دے مطلب ہر یونیورسٹی خپل مخصوص حالات دی او دا انڈیویژل کیس ٹو کیس بیسز باندھے قتل واڑی پدے کے طلبا تنظیموں نے کردار دے اساتذہ تنظیموں نے کردار دے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کردار دے سیاسی پارٹیاں نے کردار دے گورنر سے پکار دے چی پرو ایکٹیو کردار واخلی سی ایم سے انوائٹ کی منگم پور لاسو او کینو دے دے پارا یو میکانزم ہو بس
د پیښور انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ اسٹڈیز مشر جمیل چترالی چې مشال راډیو سره مرکه کوله
د مشال راډیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
مشال راډیو ته تاسو وګورئ د نورکو زو خوست ولایت ته د خوست ولایت قومي مشرانو او د مدني ټولنو یو شمیر غړو د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان په هنتون د تیر چهارشنبه ورځې برید د پولي په دواړو غاړو کې د پښتنو د ترقې پر ضد د ځینو کړیو پلان شوی سازش بلل دي. دوی د پاکستان حکومت هم غواړي چې د دې پیښې ذمہوار کسان ولسته په ګوته کړي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسوال بریدونه وکړي، ځکه په دې مرکزونو کې پرته لري چې د کوم کاس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي. د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طرحان او پلان کوونکي پیدا او ولسته یې وښيي. مدني فعال فیض الله غمخور:
د پاچا خان پر پوهنتون برید د همدې لوی موخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو ته دا وښيي چې دلته د پاچا خان د آزادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي. د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پوهنتون د برید په کلکو ټکو غاندي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي چې په کابل او پیښور کې پر تعلیمي مرکزونو هم مهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم په رڼا روښانه شي.
دا نه یوازې د پاچا خان په پوهنتون باندې برید، بلکې موږ تاسو د احمدشاه بابا مینه کې هم موږ شاهد دي چې د جنو خوندې سوځول کېږي، د الکانو خوندې سوځول کېږي، دا همداسې یوه پلان شوې لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم د لارې مخکې لاړ شي.
قومي مشر حامی منګل وویل
دا علمي مرکز نه هر څوک مستفید کیږي، که موافق دی که مخالف دی، که د هر مکتب فکر چښتن دی. دا حق دوی هیچ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او دا ښکلي استاذانو او محصلین د مرګ کاندې ته وسپي.
د سیاسي چارو کارپوه عزیز الازلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي.
زما په اند په پاچاهان پوهنتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې. هغه څوک چې دا ډول حمله سرته رسوي، زما په عقیده وه په ورځ د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپله باندې وړي.
یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبې په ورځ یو شمېر وسلوالو برید وکړ چې له کبله یې د یو پروفیسور په ګډون یوویشت تنه د پوهنتون محصلان ووژل شول. د یاد پوهنتون مرستیال ډاکټر فضل رحیم مروت مشال روته ویلي چې د پاچا خان پوهنتون به د راتلونکي دوشنبې په ورځ یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانیستل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکدی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
درنو دونکو نیویارک ټایمز ورسپان لیکي چې د پیښور او چارسدی د پیښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او فوج دغه پیښو ذمواري پر گاونډي هیوادونو کې موجودي په ترهګر ډلو اچوي، خو باید دوی اوس د پخوانی پالیسۍ نه راوځي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخند اسد ناورو.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چار شنبې په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د عملي وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي، ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. یو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حملې لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سل څلوېښت کسان چې زیاتره ماشومان وو ووژل شول. له دغه وروستو داسې ویل کېدل چې داسې پېښې به بیا ترسره نشي، خو وسوالو یو ځل بیا یوه تعلیمي اداره په نښه کړه. له داسې حملو وروستو خلکو احتجاجونه وکړل، شمې بلې کړې، ګلونه یې د پیښې په ځای کې کېښودل او حتی د پاکستان پوځ یوه سندره هم خپره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچي په یو غیر محفوظه ټولنه کې اسکول ته ځي. له دې سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړې، خو د دغو ماشومانو د میاندو او پلرونو پوښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او پوځ ځواب نه کړه چې په اسکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمهوار څوک وو. د دې پیښې وروسته د پوځ ویان وویل دا د ضرب اعظم عملیاتو کامیابی ښایي چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینې امنیتي څیړونکي وایي دا د وسوالو لپاره یو آسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نښه کوي. د وژل شوو زده کوونکو مور پلار سره بله لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوځ نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو له لیږلي وو، دوی زده کوونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوالو سره د جنگ لپاره نه وو تللي او نه د شهادت لپاره تللي وو. دا هر څه د دوی بهادري نه ښایي، بلکې د دوی بېوسي ښایي چې دوی دونه بېوسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظه نه دي او دا هر څه په دوی تپل شوي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د هرې داسې پیښې وروستو وایي چې په دې کې یې دښمن لاس لري. لیکوال وایي د دغې پیښې وروستو یو خبریال په ټي وي وویل دا د پټانکوټ د پیښې رد عمل دی، او بیا هم دغه خبریال دا هم وویل هند پر خپله د پټانکوټ پیښه کړې ده. نو دلته پوښتنه دا ده چې آیا دوی د یو داسې بې رحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني، نو ځکه د دوی بچي هم وژني. لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی د شهیدانو ستارخانه نه ده پرانستلې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 1330 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړه تاسې غوږې درنو اردوونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو غوښ شوې دی د غرمې 12:00 له انیس اډمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
ننسار په پېښور کوهاټ سړک له پنګي چوک سره نږدې په یو چاودنه کې درې تنه زخمیان شوي دي. په پېښور کې پولیس چارواکو مشال ایډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د مشر قاضي صلاح الدین ګاډۍ په نښه کړل شوې چې پکې نوموړي سره د دوو ملګرو زخمي شوي دي. د پاکستان فوج وایي د خیبر پختونخوا د چرسدي په بچه خان یونیورسټۍ له بریدګرو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولي دي. پرون د پېښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویاند اسیم باجوه خبریالانو ته ویل له بریدګرو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په بچه خان پوهنتون کې څه موده وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی و. د پګواش ادارې مشر وایي د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې ډېرې ګټورې وې او دې لړ کې د خالي پرس شوې لومړۍ غونډه په ښه توګه پایته ورسېده. د افغانستان د سولې په هدف دا غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې په مرسته جوړې شوې دي. د روس پوځي چارواکي وایي سخ کال د هیواد پوځ له پاکستاني پوځیانو سره په غرونو کې د مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړي پوځي مشکونه دي. په میوند ولسوالۍ کې د کندهار هرات په لویه لار د یوې ټرافیکي پېښې له امله څلور تنه مړه او لس نور زخمیان شوي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک پر مشال ریډیو ته ویلي دا پېښه د تورې پوستې په سیمه کې شوې ده. د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1100 تنو د مړه کېدو خبرونه دي. او په شام کې فعالان وایي د هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. فعالان وایي شک کېږي چې دا هوایي بریدونه د روسي جنګي الوتکو لخوا ترسره شوي.
انیسا جول وچې د خبرونو لړیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې د چارسدې پیښې پلټنو لپاره د پېښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټي جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورټ پېښ کوي. دې ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسټۍ امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخته کاروایی کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشا د غفلت نه ګټه پورته کړې او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي، ځکه چې د آرمی پبلک سکول پیښې وروستو د اپیکس کمیټۍ په غونډه کې دعوه وکړې شوه چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتي انتظامات ښه کړی شوي دي، خو په حقیقت کې داسې نه وه. ورځپاڼه لیکي چې ضرب عضب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیاتې سختې کاروایی خطره وي، نو په کار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نیشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي د هم خکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس له پکار دي چې د سکیورټي په معاملاتو کې صرف په ادارو انحصار نه کوي، بلکې خپل سترګې د هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطره ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکي ادارې د پرې خبروي چې په فوري توګه یې مخنیوي وکړی شي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلینډ په ښار ډیویس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپله وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف په خپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوالې ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابۍ سره پیښ کړو، خو که نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاري وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سهولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي. دې نه علاوه د معاشي ترقۍ ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروری دي، کم چې نه کیږي. نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم وژنو پر موضوع جوړ دی د امریکا آسکر ایوارډز یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټر شارمین اوبات چینوی وایي چې له هېواده دغه مسلې خاتمه غواړي، نو ځکه یې دا فلم جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر لخوري لیکي چې د نیټو ائتلاف غړي هېوادونه په دې رضا دي چې باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د مقالو مهمې برخې له ملیح امیرزاده نه اورو.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شارمین اوبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی غواړي چې د فلم له نامزدګۍ سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورځپاڼه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشه زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګساریږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کې د شي د غشمیر لدې هم سیوای ځکه چې دغه وژنې نه رپورت کیږي. ورځپاڼه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رای ورکړه چې له مخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې لمله اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین اوبید ورځپاڼې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم ا ګرل ان د ریور د پرایس آف فورګیونس له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي. د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله مرین کور جنرل جوزف ډنفورډ ویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه، خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورډ ویل نه غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي ویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوال موضوع هم باندې تاسو لپاره یو رپورټ لرو. د چین ولسمشر تهران ته د یو کاري سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره پر دواړه خیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شي جین پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته تهران ته تللی وو د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانستلو ته هیله مند دی. د مشال اړیو د خبر مرکزي څانګې په حواله سالم احمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شامې پر ورځ ایران ته د خپل سفر پر مهال دغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني او وروسته مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغو کتنو وروسته له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل: موږ تصمیم ونیو چې خپلې دواړه خیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دواړه خیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې وویل د دوړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. د وویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دوړو هیوادونو مشرانو ورباندې خبرې وکړې. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارد ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بایو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم شو.
سالم احمد صالح چې تاسو ته رپورټ وړاندې کړو. درنو اردوونکو، د پګواش موسسې د نړیوالې برخې عمومي مشر د قطر غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یک شنبې په ورځ سوله نه راځي. د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف غونډه په غواښ نړیوال ادارې جوړه کړي. دا چې څوک په دغه غونډه کې ګډون لري تفصیل یې د صادق رښتینی پر رپورټ کې اورو.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامیسونو د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نظریات یو له بل سره شریک کړه. دی وایي د طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو 55 استازو په دوحه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډېره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي، خو موږ پوهیږو چې څنګه یوه د حل لاره ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښت په هدف اخیستل کېږي.
دغه وایو افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به داسې فرعي غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسسې منشي هم دا غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او په یوه ورځ کې نه حل کېږي، خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق شته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي، د ښځو حقوق باید خوندي سي او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپله یوه ښه حل لاره ده. رامیسونو ویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانېږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکښې ګډون کړی و. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېره یوه میاشت کې دوه ځله غونډې کړي او تمه ده چې د سلباغې په 12مه درېیمه ورته غونډه جوړه سي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره سي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اردوونکو، دی ډیپلوماټ مجلې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د پاکستان د منځګړیتوب کردار تر سره کولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې پاکستان له افغانستان او هند سره د پیچلو اړیکو له وجې بل کوم هیواد سره اړیکې خرابول نه غواړي. د مقالې نورې برخې له انیس اډمل نه اورو.
دی ډیپلوماټ مجلې کې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوست مشر جنرال راحیل شریف په ګډه د سعودي عرب او ایران دورې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې دورو مقصد د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو ښه کول لپاره هڅې وي. د جنوري په 2 نیټه سعودي عرب یو شیعه مذهبي عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه چې وروسته بیا په ایران کې د سعودي د سفارتخانې پر ضد لوی احتجاجونه وشو. مقاله کې پاکستان له سعودي عرب سره ډېرې نږدې سفارتي او تاریخي اړیکې لري، خو له ایران سره هم پوله لري. د اسلام آباد په لومړیتوبونو کې له ایران او سعودي عرب دواړو سره ښې اړیکې پر ځای ساتلو مختلف وجوهات دي. مجلل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې موږ ټول د یو ګډ دښمن یعنی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوو، یو ځای دې مسئلې ته ماتې ورکول شو او ترهګرۍ پر ضد جګړه یوازې نشي کېدی. مقاله لیکي د وزیر اعظم دا بیان د مختلفو وجوهاتو له وجې ډېر عجیبه ښکاري. په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیرانو له نیویارک ټایمز سره د خبرو نه داسې څرګندېږي چې دواړه یو بل ته په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو په سترګه ګوري. په عین حال کې پاکستان د تحریک طالبان په ګډون د مختلفو ډلو پر ضد کارروایانې کوي. مقاله لیکي پاکستان د اسلامي ورورولۍ او اسلامي اتحاد خبره کوي، خو دا واضح نه ده چې له پاکستان سره به د سعودي او ایران ترمنځ د سنجیده اختلافاتو د هواري لپاره کومه حقیقي تګلاره وي. مجلې لیکي پاکستان په 2014 کال کې د سعودي عرب 1.5 اربع ډالره بغیر د کومو شرطونو ترلاسه کړې وي چې د اقتصادي ستونزو پر مهال یې له پاکستان سره مرسته کړې وه. د نواز شریف بیا له سعودي سره ځینې ذاتي اړیکې هم دي. په 1999 کال کې د پرویز مشرف لخوا د واکه لری کول وروسته د جلاوطنۍ په حال کې نواز شریف ته سعودي هرکلی وکړ او هغه هلته لاړو. دغسې په دې وروستیو کې سعودي عرب د اسلامي هیوادونو په پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل کړ. مجللی کې په دې خبره د شک کول لپاره ډېرې لږې بجې دي چې پاکستان به د ایران پر ځای له سعودي عرب سره ودرېږي، خو د پاکستان له هند او افغانستان سره هم اړیکې پیچلې دي او له درېیم ګاونډي هیواد سره اختلافاتو ته ضرورت نه لري. مجله په آخره کې لیکي چې وخت به پخپله دا وښیي چې آیا د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړي د کردار ترسره کولو لپاره د پاکستان پریکړه کامیابه وه او کنه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال راډیو تاسو وګورئ. درنو ودونکو، په ډېر اسماعیل خان کې په یو شخصي سکول کې د امن ورځ ونمانځل شوه. په دې لړ کې یو دستور شوی چې په کې د سکول زده کوونکو او چارواکو ګډون وکړو. دغه دستور ته د مشال راډیو خبریال سلام مسعود هم ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی.
اقبال ایگل پبلک میڈل سکول منیز آباد ڈیرا اسماعیل خان کشے دے ہفتے پورس دے امن ورز ول منزل شوا پداغا اولے سرا پسکول کش پس دکڑا لگیا قبائلی ووڈ کے جن کو طالب علمانو پزڑا پورے خاکے ٹریبلو پیش قبول سرا معلوماتی خوندور تقریرونا ہاں وکڑل. دے دغے ونڈے ستر ملمات دے ڈیرا اسماعیل خان تحصیل نازم مخشنی کیپٹن عمر امین گنڈا پور پداغا مناسبہ د مشال ریډیو سره په دا رنگ وژغه ده.
مشته ډیر امید ده کې دا بچی اموږه بچی به ان شاء الله وزیرستان اډی خان پاره یو ډیر ښه مستقبل جوړی پورامن ترقی یافته ان شاء الله.
د دګی سکول مشر آیت الله مسعود و ویل
میش خلک امن پسند دی، میش امن غوړي دی، امن دی رواتلی دی پورا میش په دغه رنگ تقریبا نه کوي او په دشه دی علاقې میش معززین خلک رو غوړي او د بچون و تخپل چکم ټیلنټ تای انسابي سرګرمی سره غیر نسابي سرګرمی باندې میش برپور توجه دو.
سکول کې پس دکړه لګیا دوا قبایلی طالب علمون اسد الله نور الله د مستقبل سره اراده لري وار وای ځنه.
مونوم اسد الله مسعود شپږم کلاس طالب علم یو میږي د وزیرستانه وروړي کړي مشته امن په چارې د پاکستان شي ان شاء الله زړنګ وزیرستانه ابو داوود چې صاف سر شو.
د مونوم نور الله د ایز د فور کلاس طالب علم یو زه چې سبا کوی یو د در په در ماسي چې دا چې دا تفریح د بیا سو غون بیا وزیرستان ته لاړ د مو خوښ بیا ابو داوود وزیرستان
د غون پورستون شه په غونډه کې موجود ټولو کسانو د پخا امن د پاره پر شریکه دعاګانې وغوښتلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
درنو دونکو، په داسې حال کې چې باړې ته په دې تیره سموده کې زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي، د فوځي عملیاتو وروسته انتظامي چارې مقامي چارواکو ته سپارل شوي او حکومت په دغه سیمو کې په لویه کچا د پرمختیایي کارونو ترسره کولو اعلانونه کړي دي، خو ځایي خلک له حکومتي اعلانونو څخه مطمئن نه ښکاري او وایي چې د بیا بحالې لپاره یې هغه ګامونه نه دي پورته کړي چې د کومو ورسره لوزونه شوي ول او اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل داسې مینه د مشال لړوی خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باډه کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي دي او د باډې واک سیول انتظامیې ته حواله شوی دی او د فبروري په لومړۍ نیټه به مرکزی بازار هم خلاص شي او د خلکو د بیا بحالې لپاره به پکې د خواوشا یو نیم ارب روپو پرمختیایي کارونه ترسره شي. خو بیا د باډې خلک د حکومتي اعلانونو نه مطمئن نه دي او وایي د دوی د بیا بحالې لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړی شي. په دې لړ کې د باړې کمرخیلو یو تن مشر حاجی اکل جان پردی مشال ریډیو ته وایي
نه د سکول بندوبست شوری چې بلډینګ جوړي او په بلډینګ کې الکون سکول وایي خو نه چاله ګوره د کور پیسې ملو شوي ری چې کور یې ورن شوی وا کور پې جوړ کړي چې کوم د اوبو ترتیب او معموله بیره وطن نه کمې اوبه راتلې په نیرونو کې نو دا نیرونه بالکل باندې ورې موږ مکه مغه څه شډلې دي د پکور چې دا نیرونه کولو کې ورې موږ ځمکې آبادې شي ځکه چې راشن په موږ باندې بند شو هغه کم ایم دوت دی حکومت چه و آغا پا دا اوام ونده بند شو نو چه اخپل کم کورو بار که وی چه خوی سایی که گی کنه
دا باڑی و بل مشر اقبال اپریدای هم دا دغیسی می دا بیا بحالای پا پلان نیوکی کوی وای
خدا نوری لانون خودی نمخ که تیره لانونم شوی و والتا ریهابیلیتیشن لانم شوی و سکول لانم شوی و دا تحصیلم شوی و سره و سره رودون و دا وبو طول انتظامات و لانون شوی و تروس پوری آغا دا متاثرین و دا واپسی پیگ جمع آقوی تا ملو نشو
باڑی تاستون شوی یا بلتن عبدالولی پریده وی چه حکومت هر کورنه لپاره دا موبایل سیم او ای تی ایم کارد للار مالی مرستو یا خصوصی پیکیج شروع کرده و خودی نهم پا سلگون کورنه بی برخی دی
گورنر پیکیج مونگ را منظور کرده و ای تی ایم کارد بنده آب پا سوون و خلکو تا نای مرو شوی پاکی غاٹی مسالی استون زی پیخی شوی دی نانور بی دای مونگ لچه رو کی
دا خیبر جنسی دا باڑی نا دا کامی اسمبلی غڑی نا سرخان پریدی بیا وی چی دا خیبر پختونخوا گورنر دا باڑی دا بیا بحالی لپارا کم پر مختیعی پلانونا تیار کردی دی پا حقی باندی جور نظر ساتی او هری پر مختیعی داری نبا دا خپل کار دا ترسارکول پا حق لپختن کوی فرحات شنواری مشال ریڈیو خیبر جنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
مشال رادیو تازه غوږی په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ او د یاد ګوند صوبایي وزیرانو په هرنۍ سیمه کې د ملیشا ځواکونو پر ضد احتجاج اعلان کړی او له مرکزي حکومت یې غوښتنه کړې چې یاد ځواکونه دي په یاد سیمه کې له ولس څخه د بتۍ اخیستو منی کړي خدای نور ناصر نور تفصیل سره
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او د پاکستان د سینټ غړي عثمان خان کاکړ د خپل ګوند له صوبایي وزیرانو سره د خالی په غرمه په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د پاکستانی ملیشاو پر ضد به په هرنایي سیمه کې احتجاجي اولسي غونډه کوي عثمان کاکړ په دې خبري غونډه کې وویل د پاکستان ملیشا ځواکونه له مودې راهیسې په هرنایي سیمه کې له اولس څخه بتا یا کلنګ اخلي او د صوبایي اسمبلی او صوبایي کابینې فیصلو ته غاړه نږدي
آئین و قانون میں اس کی گنجائش
ہر ہاگا ٹیکس چی پا آئین او قانون کی ذکر نوی پا ضرب عذب او دا ترہگری پر ضد پا قامی کرنلارا کی ہم دیتا بتا یا کلنگ اخیستن ویل کیجے لکہ سنگا چی زمر زواکونا پا کراچی کی دا کلنگ اخیستن پر ضد عملیات کبی دلتا یا بیا پا خپل اخلی
سینے بتا جو ہیں دینا شروع کیا
عثمان کاکړ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د بلوچستان صوبې پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دغه صوبې اسمبلی او صوبایي کابینې په وار وار ملیشا ځواکونو ته امر کړی چې په هرنایي سیمه کې دي د کویلې یا عسکرو له کارونو څخه لاس واخلي خو په خبره یې هغوی د هیڅ چا خبره هم نه مني کاکړ وایي په بلوچستان کې د پوځ پخوانی مشر ناصر خان جنجوه هم بیا بیا دا منلې چې ملیشا ځواکونه په هرنایي سیمه کې په غیر قانوني توګه له ولس څخه ټیکس اخلي
کور کمانډر سے جو ججوا صاحب تے آج جو
دلته د پاوز له پخوانی مشر یا کور کمانډر جنجوا سره زموږ د ګوند صوبایي مشرانو ولیدل او خپل ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې لړ کې ورسره ولیدل هغه خپل ویل چې دا تړون شکار نه دی سوی او ویل بیا زه چا غلط وکړی وم نو اوس څنګه بیرته په شاسم
غلط سینه ګایډ کیا اب میں کیسے پیچھے جاؤں
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو په دې خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې د ملیشا ځواکونو د همدې کلنګ اخیستنې پر ضد به په هرنایي سیمه کې احتجاجي او لسی غونډه کوي او له مرکزي حکومت یې غوښتنه وکړه چې ځواکونه دي د دوی په خبره له کلنګ اخیستنې څخه منع کړي
اب هم مجبور یم که ما خپل عوام کې پاتې یم لہذا
اوس موږ مجبور یو چې خپل اولس ته ولاړ سو ځکه بنو د جنوري په 9 نیټه په هرنایي سیمه کې احتجاجي اولسي غونډه کوو او اوس هم موږ دا وایو چې د مرکزی حکومت د ځمواري جوړیږي چې هغه ټولې ادارې د آئین او قانون د منلو پابند کړي
آئین او قانون کې پابند کړو
بلې خواته مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دانی وکی په کوټه کې د ملیشا ځواکونو د ویاند مخې ته کښېښودې. د ځواکونو ویاند بیا وایي په ډسمبر 2014 اسوي کال کې د ځواکونو او ځایي خلکو ترمنځ تر یوه تړون وروسته د دوی سرتیري سیمې ته ورغلي او له همدې تړون سره سم د سکرو یا کویلې پر یوه ټن له خلکو څخه 260 کلدارې ټیکس اخلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی لا تیر 15 کلن رئیس د پاکستان حکومت په مالی مرسته په ننګرهار کې د ګردو د علاج لپاره د روختون ودانې جوړ شوې. خو د مسلکي ډاکټرانو طبي سامان آلاتو د نشټوالي لکبله دغه مرکز بند پروت دی. خو د روغتیا چارواکي وایي چې پراتونکو دوه میاشتو کې به ورته طبي سامان آلات راوړل شي او په شپږو میاشتو کې به روختون به په بیرته خپل کار پیل کړي. نور حال ل جلال آباد د مشال لړو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې پراتلونکو شپږو میاشتو کې به د پاکستان حکومت په مالی مرسته په جلال آباد کې د ګردو جوړ شوی روغتون په فعالیت پیل وکړي. د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې پراتلونکو دوه میاشتو کې به یاد روغتون تر ټول طبي سامان آلات پوره کوي. نوموړی وایي
د پښتورګو شفخانې تیر کال ډاکټر صاحبانو د ټریننګ لپاره سلیکشن چې یو ګروپ 15 تنه په خوا سلیکټ شوی دي پاسپورتونه ویزې ورته اغېستې دي صرف منتظر دي پاکستان ته لاړ شي د ټریننګ لپاره. اوس یو بل ګروپ هم ټریننګ لپاره آماده ده. ان شاء الله موږ په همدغه هفته کې هغوی سلیکټ کوو. زی د برق موضوع موږ ته یاد کړی او د برق موضوع ان شاء الله موږ دولتي برېښنا یو میاشتې په جریان کې هغې روغتون ته ورسوو. صرف یوازې چې موږ معطل یو هغه تجهیزات دی. د تجهیزاتو په بخش کې هم موږ درې سفره لرل اسلام آباد ته. اوس خوشبختانه په آخري سفر کې وزیر مالیه موجود و. هغوی تعهد کړی چې راتلونکو دوه میاشتو کې موږ ته تجهیزات سپاري.
ډاکټر نجیب وایي چې په خزینو کې د سرطان یا کینسر د مخنیوي لپاره یې مسلکي ډاکټران روزلي چې په راتلونکو اونۍ کې به په کار پیل وکړي.
خو کې د انکه رحم د کینسر تشخیص لپاره لومړی ځل د سکټول افغانستان کې د کینسر د انکه رحم د تشخیص لپاره موږ د روټر انټرنیشنل کلب په کمرې سره خپل څلور تنه خزینه ډاکټران په ترکیه کې هم ټریننګ کړی او هم شپاره سپای د تشخیص او تداوی ماشینونه موږ ته راورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو یو هفته کې به دغه ماشینونه فعالېږي او دا په افغانستان کې یوازینی مرکز دی په خزینو کې د انکه رحم د کینسر تشخیص کوي او همدارنګه د دې په تداوی کې به هم موږ سره روټر انټرنیشنل کلب همکاري کوي.
ډاکټر نجیب وایي چې د هسکې مینې او اسارک ولسوالیو لپاره د 50 بستریزو روغتونونو بودیجه منظور کړی شوې چې په راتلونکي مالی کار کې به یې چارې پیل شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
نرو نور کو تاسو مشال لري خبرونه ته غوږی د رواني غړي اخري رپورت تاسو پام را ګرځوم. د خوست امنیتي چارواکي وای په 13 یو اونۍ کې په یاد ولایت کې د مخدره توکو د کاروبار او د ماین خودونو په تور دیالس کسان نیولې دي او تر سیړنو لاندې دي. دوی زیاتوي چې په دې موده کې په لوی لارو او ګڼ میشتو سیمو کې یو شمیر ځای پر ځای شوي ماینونه هم شن شوي دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
د شنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د رسنیو خبریالانو ته وویل چې په تېر یوه اونۍ کې په لویو لارو او ګڼ میشتو سیمو کې د پولیسو لخوا د وسلوالو لورې دیارلس کړۍ ځای پر ځای شوي د وسایطو ضد ماینونه شن شوي او 12 نور ماینونه نیول شوي دي. د ویل په دې موده کې 11 کسان د نشه یي توکو د کاروبار په تور او 2 نور د ماین ایښودنو په تور نیول شوي دي.
په یوه هفته کې 14 کې ماینونه د پولیسو لخوا خونڅه شوي دي او 12 کې مختلف نوع ماینونه چې دښمن د خصوصي مشتو ورونو خیندو د وژلو لپاره راوړی و. خوسته خوشبختانه چې په خپل وخت سره ونی ورشل مونږه یو لاس نفر نیول د مخدره موادو په مورید.
د خوست امنیه قمندان وایي چې په نیول شوو مخدره توکو یعنی شی موادو کې چارس، پودر یا هیروین، الکولی مشروبات او نور توکي شامل دي. جنرال غیر ازیتی په خوست کې مشت امنیتی ځواکونه په دې هڅه کې دي چې خلک آرام او هوسا ژوند لري او چاته به اجازه هم ورنکړي چې په سیمه کې ناامنۍ او نور ټولنیز ناخوالې رامنځته کړي.
د وطن دښمنان ته به دا موقع ورنکړو تر څو زموږ خلک وینو کې ولمبوي. د مخدره موادو قاچاق یې د پولیسو به ونیول شي او د کنمن ګول ته وسپارل شي.
جنرال غیرت وای وسلوال په دې هڅه کې دي چې د ماینونو د انفجارولو لارې ویره خوره کړي او د امنیتي ادارو په ګډون ملکیانو ته تلفات واړوي. خو د امنیتي ادارو منصوبینو تر دې مهاله د خلکو په همکارۍ تر ډیره د دا ډول پیښو مخه نیولې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو پا بس داغم مڈی مراغ دا وستمال تا دومرا پراتری
ولی ظلم تویدی ولی بیا تویدی
حرات راه کری بدرنگ زکر دا چی داغا مینه نجون دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکن دی ختمی گی
مگا فین دی اومین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چون تا کینی چولو تا خپل پلاو غلی چی نور هور بند کی
دا دا سولی آواز دی
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.